دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسه اجمل اند هر کله کوم لکه په تل چې دی جمعې پورس موږ د ازادي رادیوي مجله لرو په لسو بجو کې اوس هم لس بجې دی او په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجله ته څنګه شوې ده خو مخکې تر ازادي رادیوي مجله څو ریپورتونه او خبرونه لرو په مخ لري د سات خبرونه ده دا هالند خی اړخی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارې اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې ده بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د هالند خیرخي افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي ګرت وایلډرز پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته له هغې چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي لغوه کړه څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویې ویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه او ورور وژنه پای ته ورسوي د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:00 او 15 دقیقو پیلېږي دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د 3:00 لوبو د لړۍ درېمه او وروستۍ لوبه ده په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 29 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې ودېرش توپونه یې لا پاتې وو دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې 3 سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې 3 ګټلې دي سوریه تایید کړي چې په عدلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال پاړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداري په جواب کې ویل د سوریې پوز نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یوه الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړوته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولې. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه. پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریستیانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی. د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې اوروزګان په جګړه کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوي دي. همدارنګه به په خوست کې د هغه غونډې نه تاسو خبر کو چې د پښتنو او بلوڅ د پیوستون ورځ په کې لمانځل شوې ده. د ازادۍ راډیو مجله هم لرو. چارواکي وایي چې په وروستیو کې د اوروزګان ولایت په جګړو کې د افغان ګډو ځواکونو مرګ ژوبله د پخوا په مقایسه زیاته شوې ده. سرتیری بیا وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څوچې په تن کې ساوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې د ملي اردو په څلرمې پلې لوا کې په یو مسجد کې لسګونه افغان سرتیري راټول شوي او د خپلو هغو ملګرو لپاره یې د خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړي او وښکې تویوي کوم چې د وطن د دفاع په خاطر یې ځانونه قرباني کړي او خپل سرونه یې نظرانه کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کومندان جنرال رحمت شاه قیمتي د دغې غونډې پر مهال وویل چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې د افغان ګډو پوځیانو تلفات زیات شوي دي، خو وسلوال طالبان یې هم سخت ځپلي. شاغلی قیمتي دا ونه ویل چې د پخوا په پرتله څومره زیات شوي او نه یې هم کره شمېره وښودل چې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي.
ورونو، په دې ورځو کې زموږ ملي اردو د پولیسو تلفات یو څه نسه زیات شوي، نو موږ ختم په دې مورد ونیولو چې په دا څو ورځو کې په دا شلو دېرشو ورځو کې زموږ ګران امنیتي سرتیري که د پولیسو دي که د اردو دي فعلا زموږ سره په څنګ کې نشته، نو د شهادت مقام ته ځان رسوله ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1400 کال د زمري میاشتې پر 1400 تاریخ وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلې برید وکړ چې پر مهال یې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول او یا د قرارګاه او درې امنیتي پوستې هم سقوط کړې. او دغه راز د دغه ولایت په مرکز فرینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمد زیبیا د لیوا د مشر دغه خبرې ردوي چې ګڼي په دغه ولایت کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوي وي. ښاغلی احمد زی خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو عملیات کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې.
ولس کسه دښمن له منځه تللې او زمنن دوه قرارګاه د دښمن تخریب شوی ده او یو ټانک یې هم وی. همدغسې یو عملیات هم درلوده چې په نتیجه کې درې د دښمن درې کسان یې وژل شوی ده او څلور کسان زخمیان دي. بیګا شپه کوم عملیات چې په چارچینو کې سرته رسېدلی ده، البته هوایي عملیات، د دښمن درې کسان وژل شوي دي او څلور الا پنځه کسان یې زخمیان دي. پر دوه بجو شاوخوا د راوت ولسوالی او د ترینکوټ په مینځ کې کوم منطقه ده چې په نوم د ګلخانه یا سپین کچه ورته وایي، په دې کې اته کسه دښمن وژل شوی ده او پنځه تنه نور ټپیان دي.
له دې ټولو سره سره هغه سرتیری چې د خپلو ملګرو لپاره د خدای جل جلاله دربار ته په مسجد کې لاسونه پورته کړي وو، ازادي راډیو ته ویل چې تر هغه به د خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تان کې یو څاڅکی وینوي.
هدف د مونږه خدمت هیوا ته ولس ته ده او په همدغه هدف باندې مونږ راوتلي یو. دا مونږ نه وایو چې مونږ د کوم ولایت یو یا د کوم ځای نه راغلي یو. یګانه ارزو هدف د مونږه دا ده چې په ګران افغانستان کې سوله تامین شي او دغه جنگ زبلی خاص کر دغه جنگ زبلی اورزګان کې او دغه زبریدلی ولس ته یو نسبی امنیت تامین کړو.
یاس کې ملت مون بر آسودگی زندگی وکنه، زندگی خدای پیش بوره، در یک فضای امن زندگی خدای پیش بوره. علاوه از او وقتی که ما در ساحه جنگ میریم، تلاش مانی است که به هموطنان عزیز ما کدام آسیب وارد نشوه و وظایف طوری پیش ببریم که باعث دور شدن مردم از ما نشوه و ما هدف مان به دست آوردن قلب های ملت.
نظامی کارپوهان وایي که چیرې افغان پوځیان پر وخت اکمال سي، پر مختللې وسلې ورکول سي، پوستي او تحکیمات یې محکمه جوړ سي او د کشفي ادارو مسؤلین په سمه توګه خپلې وظیفې سرته ورسوي، نو د پولیسو تلفات به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، نن د ولایت په ولایت خبرونه په هرات او فاریاب ولایتونو باندې ده. د ماسپخین له دوو بجو نه تر درې بجو پورې پر هرات ولایت خبرې کیږي او له دریو تر څلور بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. هیله ده چې دا خبرونه به واورئ. په خوست کې یو شمېر ځایي قومونو او وزیرستانیو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوي. په دې اړه به د نجیب الله الوخیل راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کوي.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمېر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شته ناخوالۍ ختمې شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پا راغونډ شول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال ازادۍ راډیو ته وویل
د پښتنو او بلوچ د وره فقط دا غوړم چې د یواله وکي، اتفاق او اتحاد وکي او د علم په جنباس جمع سمبول شي. د خپل هغه پخوانی دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږه شو چې خپل زنونه وژغورو، هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بول چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې ناخوالې دي، د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد ناخوالې ټولې لمانځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نور انکشافي مسایلو په برخه کې، د دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځې په لمانځغونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د وزیرستاني قومونو د اتحادیې مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه په یوه نوم په بل نوم د خپل مادي ګټې د پوره دار په دار کړي، ډېر تکلیفات یې رکړل، ډېر ځوراول یې رکړل. نن الحمدلله ډېره ویاړ رېږدو او موږ په دا خواشي چې د پښتنو یوولای او د پښتانه احساسات په ټول پښتانه کښې کا دنیا په هر ګوټ شي دي، کلار دي، کبار دي، دغه موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوا یې پښتونستان جشن همباله، د محمد ظاهر خان په شاهي، د داود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پلوه حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته یې د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شوه ده چې موږ بربوت شو تبه کېږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روخان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړئ.
یاد دې وي په لومړي ځل 9 کاله وړاندې، یعنې په 1928 میلادي کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و، د وږي نه همه د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه راوروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال وتدغلار وتصغير سيدي طاقه تنشير سيدي اقل بنوه.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پراګونو غلي دلیو.
د نظام غ مدما غسا سنیدما غسا مدانی سا غ مدانی زنی غ.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. لدین اورس ته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پاڼ کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلې د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټې خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې دی.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولی ما ته دی عطا کړو فکر و خیال، ولی ولی پرنا ورځی خوبونه، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال، خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی، خدای ولی، خدای ولی. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانشان موزیم کې پرانستل شو. د دې نندارتون د پرانستې په مهال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې له څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ، آی خانوم، طلا تپې او بګرام څخه 231 قلمه آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بېلابېلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی، ژوند او قرار او رو بدی، نبيو سه شي نيو سه کی پیار او نور یو تپل چور دی، پیار او نور یو تپل چور دی، داسی پتی رشی داچ تیری جوندو قرار. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاین شاه له قلمه راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغني خان غني خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یو هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیر مینه ولري. هغه ځان لیونه باله او زینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح لی و خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بدسکے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نوائی ملالاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخراب غریب سوکڑی جماعت کے
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر لژوند منی او عشق ل کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د منی کیفیتونه د عاشق او معشوق د منی جنگ ګلی معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموی دا چتا ترنه سترګي غل اوای سلام.
هغه له مرګ څو کاله وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل ویحب الجمال هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې پاکه ته نشیر سوي عقل باندې نه وه یو دارتېفتهغه هماغه مضمون داقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی د ونو کې د غنو کې د بوټو کې د ګلونو کې دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیل دیا ہم اکا ڈیزائن دی پیس کی گی میٹیشن ہم پکتیا سسٹمیٹک دی جوڑی گی چیئے کنسی سر تیمینے کے خطا بنی دیکھے گی اور بتا سر امینے کے امینے کے جبا کمال داری کتا سر امینے کے نا بتا سر خام خام دی
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مینے در لودا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي. غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته غوږ کېږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نو ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځې په مخ د نوی کال په خاطر تر تله من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممرال ویگا ترمنز ممرال ویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان میں بریک تھا
دا چم د سرو تال دے پگڈا رازی سندری دا اس چی پناز لاڑی اس ب بیا رازی سندری په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دي
سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نی سا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس سره تشبیه کو او دغه چکم دے تیور مذکر سا. نو دا دو شکل نو لري په هر یو را کې دواړه شکل هم کې دي شي یو شکل هم کې دي شي نو دا را کې استعمالږي بیا په نور خبر راځي وادي سموادي وادي سموادي چیرې وادي دي ته و چې په کوم را کې ډیر استعمالږي سموادي دغه په نیم دغه سره استعمالږي نو بیا دي کې یو بل شی چې هغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چی دغه علاب کې لکه مثال خبر سا دا نی ری سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه علاپونه پکې کړي سارے ما بدا نی ری سا دا نی پا ما بگا ما ری سا دا نی ری سا دې کې هغه راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نی ری گا ری سا پم دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی نی ری گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما ری ما گا ری نی دا نی ری گا ری نی ری سا نی ری گا ری سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا اغه راګ معلومه دس دا هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکونس کې شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا دا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alaf nam ki gidi da alaf hoy us ma sargam ko kana da alaf ke hum razi masal khabar aa aa الاب شو کہ سرگمی وای او کہ بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شی نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاب دکره مثلا آ آ کتیز ویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام ته رسیدی شي کمینا اوس خاک سار شه د ملنګ جان ستا شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچوستم د سیمې اوس دغه طرز جوړ کړو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا د باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه چې د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نی نو اغه سی نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیف شي باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې وجنه مونږ مخ تک کوي شو مخ تل شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي.
کله باجی یا د هارمونی دغه جوړښت تر شو دغه څومره بټنی چي دي، په دې کې فرق څه شه دي؟ د زینو आवाज غټ دي، د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي.
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګونو کې تو پیر کی تاسو یو راګ ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خډیر پیچیده خبر دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکار دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مؤنث مذکر چې میته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو دې جنا ګورو داسا شو دا پغټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ویل چې دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنې سبتک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وشي سا دسې غټ آواز سره سا سا دسې غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په آسان نشو ویلې نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي
هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آواز نه چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د و سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپږ رازی پنځه زی و رازی شپږ زی پنځه رازی شپږ زی و رازی د سی یا و زی و رازی د سی د سی د غمشته
او استاد ته مخکې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونو ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه ستر دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه اجازه شته
د ورستۍ پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې په کار دي چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وي داسې وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سور کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمه ته پکې نه کنه پر اباب دی او ساز وګيږي په ستار دی وګيږي په شپېلې دی وګيږي په نور سازونه دی وګيږي نو چې وی نو ډېر خبره چا سنتیا مرته یو سپورټ مرته ورکي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
فنکار اکوپایل کی دارت وای چې والی شعر وای
شعر خو اور خدا مان وزے کی چھ پختہ نو پر نمور تھے ولے سے انزہ کا شعر وائے مت شاعر ہے
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئے یا
اصلی لتی دادا چھ ہر اس چیز ما پزڑ کی دی بس ما پ درن کی دی پادے خبر ہو یا پادے ڈول نشم کو ولے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړوم
اقدرت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاو خو کې بوي
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبای توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکې دنې سره شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي د دین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وایي چې به دغه سیاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزې صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې خشیر ذهن تب درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل څنګه نیوي زه عموما په هغه وخت کې ډیر خشیر لیکم چې عاطفي حالت می لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خشیر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلي یا لیکل پیلي نو یو څه خامي به پکې کته چې درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پر کا ذات په دین په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام وو
هو ډیر خام وو ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم راځل شعر پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه ما په ځل کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعر کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
د نور پښتنو تر اوسه کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواښ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کې وي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نه مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان انتوری زړه کې ساتم درازونو په شان توري
او ډیر کولای
یا سپرلې دې او یا مینه د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وش باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا مې لستی د شلیدلې ګریوان توري لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کلا
شعر لکھما دینا مخ کے چیز یو مسترا یو بیت وہ لکھما وال پہ ذہن کے پل کے کرا کتھا نہ کوما بیچ کلا غزل بش پڑ کم یا کم شعر نظم بش پڑ کم بلا غور سے پیو زل دو زل دے زل پل کرا کتھا نہ کوما دینا ورا خوا چ کلا منگا پہنتن کیو حال تم گو بہیر در لو دا خفال بہیر و پا گفال گڑے و مزا تقریبا سو شعر میں مل کرا کتھا نہ توڑان دی کڑی
اتہ سے کوڑے دی خپل شعر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیرت وے
لیوال سے بھی وہ خبر دا غوائے چھ مگ لادبیات غاڑو چھ یو داس انسانی ٹولن وش گوری چھ لحتمی سکوت سر مخامخ دا زما ہم ہم دا فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سر پا دی خبر بانے دیر متفقی ما زما زلہ ہم زما غا فکر ہم ہم دا غس دا مگ باید دا سی شاعری وکو دا سی لکوالی وکو چھ زمگ دا غا مخ پا نزول یا مخ پا زوال روان ٹولن را وش گورو
دی شیر تر چنگ بیا ناصرم لیکی کچنگا
نثر لکھما تحقیق مقالم لکھما او هنری نثرونه لکھما لنډی کیسه کله کله لکھما
سندرغړی چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دی غو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرته اجازه غ شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغړی د تاسو شیر ویلای یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینه وال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړې زما د شعر هیله نه کوي البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړ نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي خپل آواز وی
که چرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باشا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې یو سندرغاړی نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړی نشي کولی چې غزل ووایي دغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانا سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژری خپل خی لاس د خپل ماشوم په سر کې خو څو ځله یې خوله وازی وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووتي اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې لخلې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزی په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تک هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې پتن دي
سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکس یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکی آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپل غیږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې، خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غیږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څنګه روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوندی و. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند و، او شیخ اسد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې و. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر و، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېد او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبر چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه دی. د امیر محمد سوری د مرګ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز دی.
د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څوکړم کوکار، د فلک لچارو څوکړم کوکار، زمولوی هر گل چې خان دی په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کان دی تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بې وزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، پسماوی ودان هنگران وو پټی کنه وو پر درس جهان او څار، د محمود د شوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د شوبلورو په لاس کې ووت، چې غزنته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ول را قید مړینه د زکا سې والو تله هست په تیلار.
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھولی، کرے پکی گلون حسن ساز غندیے، لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه. کرنګ وی کتراش وی چار مه تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه. مینای مینو خدای تپلار جانان وای، په مینای مینو خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے،
گزار دے رسالگی تیر اندازہ خون دیے گزار دے رسالگی تیر اندازہ خون دیے ادب دے درد کم زبان درازہ خون دیے ادب دے درد کم زبان درازہ خون دیے
ساعت 11